نن کوم د کابل په وخت د غرمې پوره 12 نیمه بجې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سټی کې له سالم محمد صالح خاور.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه. د ملي اردو 203 تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او څو نورو د ټپ کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. بلخوا د هرات په زندجان ولسوالۍ کې درې پولیس د موټر بم په چاودنې کې وژل شول. د هرات والی ویلي دي چې تېره شپه طالبانو پر زندجان ولسوالۍ له څو لوریو برید وکړ. کله چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دوی د موټر بم چاودنه وکړه. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه شل تنه پوځیان خوشي شوي دي. د دې وزارت په خبره دغه پوځیان چې ولستنې د ملي اردو سرتیري او درې تنه پولیس وو تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشي کړای شول. د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوبو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ممبئی انډیان سره لوبه کوي. په سنرایزر حیدرآباد ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبیسته. دغه لوبه د کابل پر وخت ماشام شپږ نیمې بجې پیلېږي. په هندوستان کې ور بیا په یوه ورځ د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دغه هیواد کې د چارواکو په خبره پرون د کورونا وایرس تر 2,34,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په یوه ورځ بېساري ګڼل کېږي. چارواکي وایي هغه وسلول کس چې د امریکا د انډیانا ایالت د انډیانا پولیس د فیډکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو اته کسان ووژل د فیډکس پخوانی کارکوونکی و. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا د شخصي کمپنۍ سپیکس ایکس په مرسته غواړي چې په دې لسیزه کې انسان تر سپوږمۍ پورې انتقال کړي.
لاستاله محمد صالح خمنانه او د هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو للارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښې واورو.
اته قاچاقون کی په داسې حال کې ونی ول شول چې نشي مواد د هوایی ډګرونو لاري له هیواد څخه د باندې قاچاق کول. شپږ نفر چې غوښتل نږدې 8 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د حمد کرزي نړیوال هوایی ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د تحقیقات او کارکونکو له نشي مواد سره یو ځای ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل په دوهم اقدام کې دوه نفر چې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې پټ کړي او غوښتل له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي، د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین بلخي هوایی ډګر کې ونیول شول. په زابل ولایت کې تر 10 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول شول. د زابل امنیه قومندان وایس تمیمی رسنۍ ته ویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر څلور ویشتمه نیټه په کلات خار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 40 کیلوګرام هیروین ونیول. په پام کې وه چې دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون 5 تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر 40 کیلوګرام ډی نشې مواد ونیول. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رورېتو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 کیلوګرام چارس او نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول شول. د دې نشې موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې توپنچې سره هم نیول شوی دی. او دونی وروستی پیښه دا ده چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې تر 100 کیلوګرام ډی نشې مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشې موادو د خرڅولو پر یو مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرام شیشه ونیول شو. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رادیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د استوګنې په یو کور کې 11 کیلو او 200 ګرامه چارس ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې.
د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې وه د هغوی اقتصاد ضعیف و د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي.
دا چې معتادې مېرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي په دې اړه له ارواپوهې مېرمنې قندیګولې الکوزۍ سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست له خانادوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشه مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان وم.
زمون وطن حساب د تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوځه وتلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په معناتو کې دیو څه لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو د قاچاق او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشر میرمن گاډا د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کرونا له وجې مړینه په سلو کې تر 500 ډیره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشي موادو په استعمال پورې اړه لري. لبلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشي مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې څلور شپېتمه غونډه جوړه سوه. دا غونډه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیل او په 14 نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا وباله چې په دې ډول د بیلابیلو نوو نشي موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کورونا له امله را پیدا شوې بېوزلي او بیکاري د دې لامل شوې چې خلک نشي موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کورونا له خپرېدو سره سم انسانانو ته د نشي موادو له لارې زیان رسیدل هم ډېر شوی دی. د کورونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشي موادو ډېر خلک وژلي دي. په سلو کې 9 خلک د درملو او نشي موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړ شوي دي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د بېوزلۍ او بیکاري ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشي بوټو کښت او قاچاق ته مخه کړي. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیجی باختری په دې غونډه کې وویل که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کېږي خو د دې تریاکو د قاچاقو له لارې چې هر کال 6 ډالره ترلاسه کېږي یوازې 2 افغان قاچاقونکو ته رسېږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت د نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکارۍ او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ناممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اسولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د قاچاقو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان قاچاقبر د قاچاقو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي د هغه ځای څخه بیا خارجي قاچاقبر دي یا د همسایه هیوادو قاچاقبر دي. هغوی بیا د مخابکېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پروسږ کال په افغانستان کې د 3000 ډېر قاچاقونکي نیول سوي خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشي موادو ستونزه نشي حل کولی، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق لږ نشي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د وري د میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بېکاره ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي دي تړل سوي او زده کوونکي دي د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسېدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډېر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي، چیرې چې په زیاته اندازه کوکنار کرل کېږي. د کوکنارو د کرکیلي د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږکال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. د ورځې کې د دې تریاکو د شری ټولولو وخت را رسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د روزګان په شمول له بیلابیلو سیمو ګڼ ځوانان، په ځانګړې توګه ځوانان، دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوستي او بیروزګاره ځوانان هلمند ته د تریاکو په نیشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وایي دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند ته تګ، د هلمند څه بیا دیراوت ته را تګ او بیا ترینکور ته را تګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل سوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځیو استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول سوی دی، د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د اورزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې، چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بیلابیلو سیمو ځوانان لیدل کېږي. د زیاتوی هغه ځوانان چې هلمند او نورو ولایتونو ته د کوکنارو په نیشوهلو پسې ورځي، له څیرو او جامو د بېوزلۍ غربت څرګندېږي. زیاتره له سپرلیو څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې د هغوی اقتصاد ضعیف و، بیکاره و، او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې، د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ رو کراوړي. دا هر کال ځي، ځکه دلته کار نشته او له مجبوري دی ځي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګر یې د نښوهلو وخت بولي عموما د ورید میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیښګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دوی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کري د فصل د رسېدو په وخت کې د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کارګر د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. نیښګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچه ورته برابروي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نښوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشتوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دا چې دغه سی ویراسته د سیدا مورید باندې مستد د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی البته مکتبونه ګوري په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي.
خود اورزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د ازري په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی. دیوای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکو به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نښوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
ترنو اورېدونکو و موریدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نښوهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
د نشه یي توکو اغیز په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب منځ ته راځي یا د میکروبونو په اثر منځ ته راځي، مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې یا د تشو متیازې په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشت اوږدمهاله یي، مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه یا د پښتورګو د وظایف له منځه تللو سبب هم ویل کېږي. د بولي سیستم د کار د کموالې سبب کېږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتاد میرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتاد میرمنې له څه ډول زور زیاتي سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهې میرمنې قندیګلې الکوزۍ سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خوشنتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې دا هر یو جدا جدا یو خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ لخوا نه لتکف کېږي، وخل کېږي، جنسي ځورونه ګوري د کورنۍ د غړو لخوا نه، د مختلفو خلکو لخوا نه، د ټولنې لخوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. اکثره رواني مشکلات دي، اکثره سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوروري ویل کېږي. فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست لخوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي. مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کېږي.
معتاد ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ، پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونت سره مخامخ ده، دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي؟ نه ورکوي.
کله چې دا تداوی شي خپل کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور متحدین ګوري په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري، کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي دا مجبوره ده په دې باندې یو نوکروین راځي چې هغه هغه ویني، دوی هم دوباره ریلفس کېږي او موادو ته مخه کوي. د دې سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هغه متحد او متحد پاتې شي. مون خپل د سنټر لخوا نه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافي ورته وي، کورنۍ تداوی ولري، کورنۍ مشورې ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دي. که د دې په باره کې د سره مونږ کار وکړو بیا بعضې وخت کې موثر هم تمامېدی شي.
تاره خیزه چې دوی خوشونتونه او در مخامخ ده څوک دوی غک راپورته کوي؟
دلته خو فعلا په کابل کې مختلف داسې سنټر شته دی، لکه ده وومن سنټر دی، دا د ځوانانو سنټر دی، سی سی ډبلیو ده. ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیل ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو، د دې په اساس باندې مونږ د دوی تاګاهي ورکو، موتیویشن یې کوو، آماده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی تداوی ته آماده شي.
که چیرته یو متارخیز چې خوشونت او تاوتریخوالی سره مخامخ ده، تاسو مرکز کې ورته څه لرې چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي؟
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مونږ مشخص کوو، بعد له هغې نه پرې کار کوو. خپله مونږ روانشناس لرو، همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو، بل د دې په مشکلاتو غږیږو. اکثره جلسات دي چې مونږ یې په جلساتو کې شاملو، اکثره د هغوی د کورنۍ سره مونږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی، یو مرض مزمن دی، دا وقایه کېږي، دا تداوی کېږي، دا نه چې د دې په مقابل کې یو مېرمن خشونت وګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې سنګکاري کوله، او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود، خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاجه کړ. دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې راسره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې مې سنګکار او مګلکاري مې کول، رانه یو سا وشو نشه مې شروع کړه. ټول زمونږ کلی کې څلور 15 کسه وغوی وه، مونږ دا بخی منګه لاړو لغره ته نخترم وه کنه. هغې ویل بس که دا دی وه، بس سړی به بیخي روغ او جوړي، بیخي بس ستړی نه وي. مقه وه چې زمونږ بس پیو راغلو، بیا مغزې سلسله شو، نو هره ماسپښین به هم بس هغه انډیوال به راغله را سره لاړ بلو. یاره تقریبا 15 کاله کېږي، 2 کاله پوډر او 3 کاله تاریاک. بس پیسو نه خلاص کړو، نو دا ګلکاری مې بیا پرېخوست، بس په کور ومه. ورس کې 2500 روپۍ مصرف وزمه، کار راته خوند نه راکوه. بیا به لاړلم عمل ته، بیا به کار راته پاتې، مزدوران به راسره و، هغوی مزدوري ما په ما خماري به چې راغله که نه، بیا به مې مغزه خرابېده، مزدورانو به رانه خفه و. بس مغزې بیا مې کار پرېخوست. د کور مشر ومه، پلار مې هم ژوندی ده، بس هغه رانه ډېر خفه و. زه هم پوهېدمه چې دا خو ډېره تباهي ته مخامخ یو. تقریبا دا 15 کالو کې چې کمه تلی 2 لکه روپۍ رانه تلی. زمونږ وطن حساب دا تیګه ماچول په ګم په لاس هم کنه، دا چې ما کله نشه شروع وکړه کنه دیشي نه خو زه وتلم. زمونږ کلی تقریبا 200 کوره دی کنه، 200 کوره کې اول سړی وم. 2 کیلو تیګه تقریبا 10 متره 15 متره لري وشته، 15 متره ته راغلو. دومره کمی مې وکړ، بیا بس لاړلم په کور دننه شلم کنه، قوت رانهله وجود کې. تقریبا زه 70 کیلو وم کنه، 250 کیلو ته راغلی وم. زه د کلي کې او د نورو انډیوالانو سره ډېر مې چکر و ګرځېدلم، او د اقتصاد له وجې نه هغوی نه ووتلم. کلي کې مرښتیا خبره، زمونږ ناسته پاسته داسې خلکو سره جو چې هغه بیخي د ورک خلکو سره، هغه پوهه خلکو سره چې کومه زما ناسته و، هغې نه ووتلو. بیا ما دا عمل نو شروع کړی، نو ما به دکان واخیستی او نو زندگی مې ښه جوړ شوی و. خو بس دسې شوې چې ګټه او خورام بس پیسو له کمښت سره مخامخ شوې، چې پیسې جب کې نه کېناستېده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو،
او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، ده دې کېنم.
ښه څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا که چې وای ګورم.
ده دې واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې هېڅ ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې د یو څه لیکل شوي او ته بل څه وایې.
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګریټ رانیسې که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې.
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګریټ نه وي وهلی.
سګریټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه، مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې سکولې دي، دا سګریټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګریټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګریټ رانیولی دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولا کې پرېږدم، اول له دې سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته یې؟
او زه یم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟ ها.
هو قماندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم راسره وړم یې.
ته اوس پولیس غولوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قماندان
صاحب، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قماندان صاحب، دا ظلم پرېدی، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته پورته کړه، چوزې ته بوزو، دا سیګریټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
¶¶
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.